سلامونه ستړي مشي د کابل په وخت شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. تمه ده چې ورځ مو په خیر تیر کړی وي. پیل به په خبرونو وکړو. تحریک طالبان پاکستان تایید کړی چې درې لوړ پوړي غړي په افغانستان کې وژل شوی دي. د ټي ټي پی یوې معتبر سرچینې د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته د دغه خبرې پخلی کړی دی. په وژل شو پاکستانی طالبانو کې یو هم په خالد خراسانی مشهور عبدالولی دی. د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوی دي. دوی تیر ورځ د پکتیکا په برمبل ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې پر ښخ شوي ماین وربرابر شو. د ایران په جنوبی ولایت کرمان کې یو کس لستنه په چړې وژلې دي. لویدیځو آژانسونو د ایران دولتي آژانس په استناد ویلي چې برید کوونکی افغان و او زیاته شوې چې وژل شوو کې هم شپږ افغانان او څلور ایرانیان شامل دي. پیښه په ظاهره د شخصي اختلافاتو له کبله پرون په رفسنجان خرکه شوې ده. د دغې ښار سرپرست والي حسین رضایی ویلي بریدګر له تیښتې مخکې ماښام مهال د پولیسو لخوا نیول شوی دی. راپورونو کې ویل شوي چې بریدګر دماغي ناروغۍ لرله. په شمالي وزیرستان کې په یو چاودنه کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او وتنه نور ټپیان شوي دي. د پاوز یو چارواکي د خپل نوم ادنه خودله په شرط د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي په نننۍ چاودنه کې د پاوز د موټرو هغه کاروان په نښه شوی دی چې له میرانشاه څخه د بنه پر لور روان و. سرچینې زیاته کړې چې د پیښې په ټپیانو کې درې سرتیري او څلور ملکیان چې په پوځي کاروان کې روان و شامل دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. خو دا پېښه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستاني طالبانو درې تنه قوماندانان د پکتیکا ولایت په برمبل ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شول. د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوند کېدو ستر مرکچیان وایي یوې هوکړې ته د رسېدو هیلې شته ده. د اروپایي ټولنې لوړ پوړي مرکچي ایرناک مورا وایي هیلې شته چې د اونۍ تر پایه پورې خبرو کې پرمختګ وشي. د روسیې مرکچي بیا ویلي یوازې درې څلور مسلې نه حل پاتې دي. په دې اړه مخامخ خبرې له څه ځنډ وروسته د پنجشنبې په ورځ په ویانا کې د ایران، روسیې او اروپایي ټولنې د مرکچیانو ترمنځ چویدی. امریکا په غیر مستقیم ډول دغه بحثونه څاري او چین وایي د تایوان شاوخوا سیمو کې د خپلو پوځي منورونو په غزولو بوخت دی. چین دغه ګام په دې سیمه کې هوایی او سمندري ترافیک ګډوډ کړی او د سیمه ییزې ناندرې اندېښنې زیږولې دي. دا سیمه چې پوځي منور پکې کیږي نړیوالې سوداګرۍ ته ډیر اهمیت لري. دا منوري تایوان ته د امریکا د استازي جرګې د مشر نانسي پولیسي د سفر په غبرګون کې کیږي. چین هغه سفر پارونکی بللی و.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 19. هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22. کندهار لمر، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 24. مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 25. او جلال آباد هم ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 29.
د هوا حالات مو اوریدل. په دې خبري مجله کې د خبرونو سره په تفصیل اوریدلای شئ. تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړي غړي په افغانستان کې وژل شوی دي. د کسان څوک دي او ولې افغانستان ته راغلي وو؟
د عبدالولي باجوړ او د مومند جسدي طالبانو عمده کسان وو. همدغه عبدالولي د مذاکراتو کې برخه اخیستله.
کونړ کې ډیورن کرخې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه شوې ده.
د پاکستان فوج غوښتل چې نور پوستې جوړي کړي او زموږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شوه او دوه پوستې د هغې له منځه لاړې.
د طالبانو د پوهنې وزیر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي.
اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه پاغي باندې کوم شرعي ملاحظه لري. ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
او د نور راپورونو ترڅنګ د به هم وری چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش اوکرين کې د یوې لوی اټومي بټۍ نړیوالې پلټنې غوښتنه کړې ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
که څه هم تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړي غړي په افغانستان کې وژل شوي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پیښې په اړه باندې معلومات کوي. د ټي ټي پي یوې معتبرې سرچینې د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن ویلي، په وژل شوو کې د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور هم شامل دی. دوی تېره ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه مهال وژل شول چې موټر یې پر خښ شوي ور برابر شو. جزئیات په دې راپور کې
ورسلدی چې په کابل کې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات کومه پایله ورنکړه او پاکستانی پلاوی بیل کوم لاس راوړنی اسلام آباد تستانه شول، په افغانستان کې د درې مهمو پاکستانی طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ټي ټي پی یوې معتبرې سرچینې د ازادي راډیو مشال څنګ ته د دې خبرې پخلی کړی دی. په وژل شویو پاکستانی طالبانو کې یو مهم قومندان خالد عمر خراسانی چې په عبدالولي هم مشهور دی شامل دی، او پاتې دوه تنه نوري حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوی دی. یا طالب مشان د اگست په ومه ماخام مهال جنوبی وزیرستان تر څیرمه د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې روانو چې موټر یې د سړک خاړې په خخکړی ماین باندې وخوت. تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته، او دا هم معلومه نه ده چې دا ماین هلته چا ایښودی و. ځینې نورو رسنیو بیا لیکلي په وژل شویو کې د عمر خالد زوم هم و. په افغانستان کې مو د طالبانو له حکومت په دې اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دی. هخوا یو شمیر پاکستانی رسنیو د وژل شویو پاکستانی طالبانو د جسدونو تصویرونه هم خپره کړي دي. له دې وړاندې هم په ننګرهار کې د یو مهم پاکستانی طالب قومندان مفتی خالد د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و. له هغه وروسته چې طالب چارواکو رسمي اعلان وکړ چې په کابل کې د پاکستان حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو منځګړتوب کوي او د اسانچاري په توګه د خبرو کې ونډه اخلي، په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د شتون او نشتون په اړه بحثونه ګرم شول. د ویلو ده چې د روان لمریز کال د وري په 28مه پاکستانی الوتکو په خوست کې یو کلی بمبار کړ او ملکی خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. پاکستان ادعا وکړه چې هلته یې پاکستانی طالبان په نخه کړي، خو طالب چارواکو وویل سیمه کې ملکی خلک وژل شوي او کورونه یې نړېدلي. تر خوا یې کابل ته د تحریکي طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لپاره د پاکستانی پلاو سفرونه پیل شول چې په لومړي سفر کې په اوربند هوکړه وشوه، خو پاتې دوه سفرونه ښکاره بې پایلې وو. په افغانستان کې د دې پاکستانی طالب مشرانو په نخه کېدو سره ګڼې پوښتنې مطرح کېږي چې دا پاکستانی طالبان څه ډول په نخه کېږي، او آیا رښتیا هم دوی په بمي چاودنه کې وژل شوي؟
په یو نوي تحول کې په شمالي وزیرستان کې په 14 کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او وطنه نو ټپیان شوي دي. د پاوز یو چارواکي د خپل نوم د نه خودل په شرط د ازاده رادیو مشال څنګ ته وویل، په نننۍ 14 کې د پاوز د موټرو حق کاروان په نخښه شوی چې لمیران شاتخه د بونه پر لور روان و. سرچینې زیاته کړي چې د پیخه په ټپیانو کې درې سرتیري او څلور ملکیان چې په پوزي کاروان کې روان و شامل دي. د دې بریټ پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو دا پېښه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستاني طالبانو درې تنه قومندانان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شول. تاسو په راپور کې واورېدل چې تحریک طالبان پاکستان تایید کړه چې درې لوړ پوړي غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. د ټي ټي پي یوې معتبرې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته د هغې خبرې پخلی کړې دي. په وژل شوو پاکستاني طالبانو کې یو هم په خالد خراساني مشهور عبدالولي ولیدی. د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوی دی. دا چې دا طالبان څوک او څنګه وژل شول، همکار می اسدالله لودین په همدې تړاو ژورنالیست او د چارو کتونکی سمی یوسفزی سره خبرې کړې دي.
د عبدالولی دا وسره شلهرار ځار توایې دي با جوړ او د مومند ایجنسی دي طالبانو اومدا کسانو او تاریخی طالبان دانوش وزیر و مسعود طالبان دی هغه دیوبندیان دی او داخله چوه دی د سلفی یا د الحدیث فکر د دې کسان نو زب خیال په دغه اساس وخت کې د کسان وجل کېدل داخلي چې تاریخی طالبان پاکستان باندې په افغانستان کې سهارا تنګیږي دا غو مذاکرات ولیکي
بله دغه سبا هدف ګرځول کېږي. څه فکر کوي یوسفزای صاحب، آیا پاکستان د پاکستان استخبارات دغه سي وجنې کوي او کنه؟ ممکن د نن په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم اړ شوی وي چې دغه سي پیښو کې، ځکه د ماین چاودنه و پرونی په برمل ولسوالۍ کې
دغه جهادي ګروپونو په منځ کې همیشه اختلافات دي، خپل منځي اختلافات رامنځته کېږي، ګوندونه ویشل کېږي. لکه څنګه چې د افغانستان جهاد ګوندونه پاکستان کې وو او وګرځو د یو بل مشران به عادت کول او ویشتل او وژن، دا یو دغه جهادي ډلو تپلو یو سنت پاتې ده چې یو بل سره اختلافاتو په نتیجه کې یو بل له منځه وړي. البته د دې امکان هم شته چې پاکستان هم وغواړي په افغانستان کې دننه خپل دښمن له منځه یوسي. د دې وړاندې چې خالد حقانی چې یو مهم مشر وو په کابل کې په ډېر مرموز شکل ووژل شو، د هغه په اړه د افغان حکومت خیال دا و چې د افغانستان کې دننه ځینې کړیو له پاکستانیانو سره کومک کړی وو چې دوی له منځه یوسي، او هغه کړی متاسفانه داسې کړی وي چې د افغانستان په هغه وخت حکومت کې کردار لرلو او افغان حکومت دوی پیژندلی هم وو، خو د نیولو توان یې نه لرلو، ځکه چې دوی پخواني جهادي ډلې وې یا د هغوی قمندانان وو چې په کابل کې اوسېدل او په حکومت کې واک اختیار لرلو.
بله یوسفزای صاحب، دغه د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو ټکر څومره احتمال لري؟ تاسو ویل چې جهادي ډلې تاریخ ثابت کړی چې خپل منځو کې اختلاف درلود. د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو اختلاف فکر کوي امکان لري؟ ځکه دوی خو له پخوانه ملګرتیا لري. کله چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل، پاکستانی طالبانو هغه مهال د افغان طالبانو کوربتوب کاوه.
نه، زه دا وایم چې د افغاني طالبانو خپلمنځي یا د پاکستاني طالبانو سره کوم جدي اختلاف نشته. د دوی اوس په افغانستان کې د طالبانو یو ډول مهلباني دي. خدا دې له خبره ده چې طالبان نشي کولای چې په مکمل ډول دوی ساتنه وکړي یا دوی ددارو د دینو مخه ونیسي، ځکه چې افغانستان دا وخت داسې حکومت ده چې ټول افغانستان کې طالبان حکومت ته او دغه جهادیان په افغانستان کې دوی ګرځي، خپل سفرونه کوي او طالبان یې هم نشي کولای چې په یو ځای کې کښېنوي، امنیت یې خوندي کړي. البته د دواړو ترمنځ یو بل سره همدردي موجوده ده، یو بل سره دوستي موجوده ده.
بلې، او روسي پښتنه کوم یوسفزای صاحب، دا به دغه د سولې بهیر څومره ټکنای کې چې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ پیل شوی په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب؟
زما په خیال دا خو به جدي ټکنای کې، ځکه چې دغه مذاکراتو یو عمده مذاکرات کار همدغه عبدالولي چې دغه مذاکراتو کې برخه اخیستله، ویل کېدلو چې د پاکستان پر ضد باندې یا د مذاکراتو په منځ کې خورا سخت دریځ هم لرلو، ځکه چې قمندان عبدالولي په پاکستان کې په ډیرو چاودنو کې چې ډېر زیات کسان پکې وژل شوي دي، هغه ګران پېژندل شوی ده او هغه هم په دې پوهېږي چې د پاکستان حکومت یو هدف ده. نو له دې امله زه فکر کوم چې دا به طالبان د خپل معلوم کې چې دا خپل منځي اختلافات وجه ده یا د غربي استخباراتو لخوا وجه ده، او په مجموع کې دغه ډول وجنې چې د مذاکرات میز پرانستل شوی دي، سبان د مذاکراتو په روان باندې یو منفي تاثیر کوي.
ژورنالیست او د چارو کتونکی سمی یوسفزی و چې له آزاد راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس به هم کابل ته ورشو. نن د محرم میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ وه. دا ورځ په کابل کې په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د امنیتي پیښو ویره ورسره مله وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
نن په کابل کې د عاشورا مراسم په داسې حال کې ونمانځل شول چې څو ورځې مخکې په کابل کې د شیعهګانو څو سیمې په نښه شوې چې ګڼ خلک په کې مړه او ټپیان شول. په کابل کې میشت شیعه وګړي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د عاشورا مراسم متفاوت او تر تکیه خانو پورې محدود شوي وو. د کابل د دشتي برچي اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي طالبان د عاشورا له مراسمو سره آشنا نه وو او د دوی لپاره یې د دې ورځې نمانځل سخت کړی وو.
د پخوا په پرتله د عاشورا مراسم متفاوت و. له بده مرغه طالبان د دې مذهبي مراسمو سره بېخي ناشنا وو. د کابل ټول سړکونه یې تړلی فو، د خاري موټرو او دوکانونو د خلاصېدو مخه یې هم ونیوله او خلک په تګ راتګ کې له ډیرو ستونزو سره مخ وو.
خو د کابل د کارتچار سیمې یو بل اوسیدونکی چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې واخیستل شي، وایي سره له دې چې د شیعه میشتو سیمو ټولې لارې تړل شوې وې او په عمومي ځایونو کې د دې ورځې د نمانځنې اجازه ورنه کړل شوه، خو بیا هم په تکیه خانو کې دا ورځ د پخوا په څیر ونمانځل شوه.
مردم مثل سالای گذشته شرکت کرده بودن،
خلکو د تیرو کلونو په څیر ګډون کړی و او په تکیه خانو کې دا مراسم په ښه ډول وشول. خو ډیره هڅه وشوه چې دا مراسم تر تکی خانو محدود وي او په سړکونو او عمومي ځایونو کې ډیر کم خلک لیدل کېدل.
جاهای عمومي کمتر نه بودن.
د طالبانو حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدرن که څه هم د لارو او مخابراتي شبکو د بندیدو په اړه څه نه وایي، خو وایي چې نن ورځ د عاشورا په مراسمو کې کومه پیښه نه ده شوې او دوی د شیعهګانو د استازو په همکارۍ امنیت نیولی و.
کومه بده پیښه نن ورځ نه لرو. د اهل تشیع هیوادوالو مراسم الحمدلله په ډیره ښه طریقه سره دوی ترسره کړل. دوی امنیت چارې زمونږ امنیتي ځواکونو د اهل تشیع هیوادوالو د نمایندګانو په همکارۍ یا په د ګډ کمیسون لارې څارل کېدلې.
ښاغلی زدران همداراز وایي دوی په تېرو ورځو کې د هغو حملو مخه نیولې ده چې غوښتل یې د عاشورا پر مراسمو برید وکړي، چې له دې امله د کابل په سر کارېز او پولیسو خته سیمو کې په نښتو او چاودنو کې د شپاړسو ملکیانو په ګډون د طالبانو حکومت د یوې ښځینه پولیسې تر څنګ دوه نور امنیتي کسان هم ووژل شول او 8 تنه ملکیان ټپیان شول. د عاشورا مراسم سږ کال په داسې حال کې ونمانځل شول چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي او د طالبانو د حکومت له دې ادعا سره چې جګړه پای ته رسېدلې ده، بیا هم په دې وروستیو کې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې ګڼ بریدونه وشول چې ډېر ملکیان په کې مړه او ټپیان شول.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي تېر ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بڼې شاهي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او د افغان طالبانو د پولیساتو ترمنځ نښته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورند فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي د یک شنبې مازیګر 5 بجې پاکستاني ځواکونو غوښتل چې د بن شاهي سیمه کې د ډیورند له کرخې دې اړخ نوې پوستې جوړې کړي او اغزن سیمو غځوي، خو طالبانو یې مخالفت کړی او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي قاري عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل:
د کونړ دانګام ولسوالۍ بین شاهي سیمه ته ویلې کېږي، بارډر دی. په هغې کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورې پوستې جوړې کړي او زموږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شوه او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې د پاکستان فوج. او د پاکستان فوج د هغې نه بعد چې دی نو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او طبیله سیمو باندې چې دی نو د افغان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بن شاهي کې د پاکستاني ځواکونو او طالبان ترمنځ نښته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبلې کوم خبر نه دی را رسېدلې. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف 13:30 بجې ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
دغه مشکل تقریبا 5 بجې مازیګر پیښ شوی دی. دغه چې یو سرحدي علاقه ده، دغلته ګاونډي ملک ام فوج ځای په ځای دی او امارت اسلامي مجاهدین هم دي. څه وخت یو بل سره ډزې تبادله شوي دي او بالکل اوس وضع بیرته ارامه ده. د هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي، خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري فلحال.
د سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته را رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو 2 اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخ ته د برقي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مروره او خاص کونړ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي، چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي، په سلګونو کورونه په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړې شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
د افغانستان په تړاو نور مطالب هم درته لرو، خو اوس به ورشو اوکراین ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د تفتیش لپاره د تاسیساتو ته د نړیوالو د لاسرسۍ غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې د احمد تکل نواوري.
وروسته له دې چې روسیه او اوکراین پر یو بل د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ د حملې تورونه ولګول، د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره باید د زاپوریژیا تاسیساتو ته لاسرسی ولري. انتونیو ګوتریش نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ملګري ملتونه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA د هغې غوښتنې بشپړ ملاتړ کوي چې په دې بټۍ کې د ثبات او امن د شرایطو د رامنځته کېدو غوښتنه کړي. ښاغلی ګوتریش له دې مخکې د جاپان هیروشیما ښار ته تللی و، هغه ښار ته چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د نړۍ لومړنی اټومي بم پکې کارول شوی و، او هلته یې د دې غمیزې د اووه اویایمې کلیزې په مناسبت وینا وکړه. اوکراین ورمه ورځ وویل د روسیې په راکټي حملو کې د دې بټۍ د اټومي وړانګو درې سنسرونه ویجاړ شوي او د برېښنا د برخې یو کارګر ټپي شوی دی. له دې یوه ورځ مخکې هم پر دې تاسیساتو راکټونه لګېدلي وو. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی د شنبې په ورځ وویل د زاپوریژیا پر بټۍ وروستۍ حمله د هغه ګواښ څرګندونه کوي چې دې تاسیساتو ته متوجه دي. ګروسی د اوکراین د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې دې تاسیساتو ته په نږدې ساحه کې له هر راز فعالیتونو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو نننیو څرګندونو کې همداراز یادونه وکړه چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو برید به یو ځنوژونکی عمل وي. هغه خبرداری ورکړ چې له څو لسیزو وروسته نړۍ یو ځل بیا د اټومي تقابل له ګواښ سره مخامخ ده. د زاپوریژیا اټومي بټۍ د اوکراین د ماریوپول د بندري ښار چې اوس د روسیې په ولکه کې دی، د شمال لویدیځ په 200 کیلومترۍ کې پروت دی. دا تاسیسات پر اوکراین د روسیې د یرغل له لومړیو اونیو څخه د روسیې تر څارنه لاندې دي، خو کارګران یې چې اوکراینیان دي خپل کار ته دوام ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
او په دې خبرې ټولګه کې به دا ووري چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي وایي دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو د کلتوري محدودیتونو له کبله ښوونځي تړلي پات شوې دي. نور حال د نجیب الله علي خیل په ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او نه ورباندې کومه شرعي ملاحظه لري، خو کلتوري محدودیتونه د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو په مخ کې د ځان لامل شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازري واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو منی شوي دي. د اګست په اتمه خوست کې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر رسنۍ ته په یوه خبري ناسته کې وویل
چې افغانستان اسلامي مرات د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه پاغي باندې کوم شرعي ملاحظه لري. اصل کې افغانستان لري پرتیسمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو له وتلو سره خپل کور ته حساسیت لري. نو افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې خپل ټول ولس سره په دې حق له قناعت حاصل کړي او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
نورالله منیر زیاته کړه د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو کره وخت نشي پوګته کولی، خو دوی هڅه کوي هر څومره ژر چې ممکنه وي د نجونو ښوونځي پرانستل شي. په دې وروستیو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه په ټولنیزو شبکو کې دا خبره راپورته شوه چې ګواکې طالبان د نجونو لپاره په یو نوي ښوونیز نصاب کار کوي، خو د پوهنې سرپرست وزیر رسنیو سره په خبرو کې دا اوازې رد کړې.
د موږ په حواله خو کچا ویلي وي، دا حواله یې غلطه ده. موږ کله هم مدانې دی ویلي چې موږ په نصاب باندې دستي کار شروع کړی ده. نصاب خو د هر ولسو د هر ملت د هر حکومت حق د سپاغې کې تغییر راولي، پاغې کې تبدیل راولي. خو څنګه چې افغانستان اسلامي امارت تاسو ته معلومه ده چې ډېرو مشکلاتو سره مخ ده، نو فعلا موږ کومه اراده د ترمیم د نصاب نه لرو.
کلتوري مشکلات لرو په دې کې امید ست سیاله ترای زر خان
د طالبانو له واکمنې دورسته پر دوی ونی وکړه چې په ګمارنو کې د اهلیت او مسلکي توب اصل پر ځای حقوق کسانو ته دندې ورکوي چې دوی سره تنظیمي اړیکې ولري یا دینی مدرسې لوستي وي د پوهنې وزارت د بشري سرچینو رئیس اولګل ایوبی دا خبره نه مني وایي دوی بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کوي او لومړیتوب کې هغه کسان لري چې د زده کړو کچې لوړوي
آزاد رقابت تل خلک راځي نو اسناد کتل کیږي څوک چرته پاس وي او څوک لسانس وي نو موږ اولویت یې کسان ته ورکو چې څوک لسانس وي او که په بعض منطقه کې هغه نه پیدا کیږي بیا موږ چرته پاس نیسو او په لرې پرتی ساحې کې لکه تاسو ته معلومات شته چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې په بعضې ولسوالۍ کې په بعض اطرافو کې زیات فهمیده کسان نه پیدا کیږي بیا هلته موږ دوزده پاس هم استخداموو
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 325 ورځې ووتلې د طالبانو واکمنۍ په یوه اونۍ کې یوه کلنه کېږي خو لا یې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو پریکړه نه ده کړې
ازادي راډیو خبری مجله اوري
او د جرمنی یوې معتبرې رسنۍ خبر ورکړی چې طالبانو د هیواد ته د یو شمېر افغانانو د تلو مخه نیولې جزئیات په دې راپور کې
شپیګل مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له افغانستان د وتو پر مهال د هغو افغانانو مخه نیولې چې غوښتلې جرمني ته ولاړ شي دا راپور چې پرون د یکشنبې پورې خپور شوی پکې راغلی په افغانستان کې د جرمني له بیلابیلو ادارو سره د سیمه ییزو کارکوونکو سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین بیړنۍ پلان چې غوښتلې دوی له افغانستان وباسي اوس مهال پټه پد لري دی شپیګل زیاتوي د جرمني هدف دا و چې د جولای او سپتمبر تر نیمایي پورې 2000 کسان خپل هیواد ته ولېږدوي خو د جولای په میاشت کې یوازې 1340 افغانان جرمني ته ورسېدل اوس د دې پلان پوره کېدل له حقیقت لري ښکاري دا مجله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکي له افغانستان د وتو سرعت د پام وړ کم شوی دی راپور زیاتوي په دې برخه کې لوی ستونزه دار چې طالبان یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې د سفر اسناد ولري خوشبګل لیکي د اندېښنې خبره ده چې طالبان په ډېری سختۍ سره خلکو ته پاسپورتونه ورکوي د شپګل پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه بسونه هم درولي چې لوتورخم هخوا ګوندی پاکستان ته پکې هغه کسانه وختل چې غوختل یې له هغه ځای جرمني ته ولاړ شي په جون میاشت کې جرمني او پاکستان سره د یوې هوکړې پر بنسټ په جرمني کې پخوانی افغان کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کېږي چې بیل پاسپورت پاکستان ته داخل شي څو له هغه ځای جرمني ته ولېږدول شي ورسره تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې په افغانستان واکمن شول یو ډیر شمیر افغانان مجبور شول چې خپل وطن پرېږدي همدا ډول ډیرو بهرنیو هیوادونو د تخلیه پروسې له لارې په زرګونه افغانان چې له دوی سره کار کړی و او یا هم ژوند په خطر کې و خپل هیوادونو ته یوړل له دې شمیر د جرمني د حکومت د معلوماتو له مخې نږدې 20,000 افغانان یې جرمني ته وړي دي تر خو یې نږدې 10,000 کسان داسې شته چې په شرایطو برابر دي او باید جرمني ته یوړل شي خو د ډیرو ستونزو له امله یا په افغانستان یا هم په نورو هیوادونو کې بند پاتې دي هڅه مو وکړه چې په دې اړه هغو کسانو سره چې فرمخینه ول شوې هم خبري وکړو خو بریالي نشو دا شاند طالبان او یانز به الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړه خو مخکې نو مبوري ویلی وو دوی به هر هغه چاره د سفر اجازه ورکړي چې قانوني اسناد ولري
اوس هم ستاسو پیغامونه
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم بعد له سلامه زابل ولایت شمزول سوالي د زنګړې وټکو د سرحد تفصیل په کاسر سرحد لري دلته ډېر شدید بارانونه وسو او توپام سره وو تر څخ بارام وزه د ویډیو ماته ته ولېږل ته خپل ویډیو وګوره ان تر دې وخت مو ویډیوګان کولای شوی بعد به ویډیوګان وسو ویریدلو بیا ختمونه شروع کړو اته سیدا په ځل کې شو پات کې څوک نه نو به ویډیوګان نه دي کړی سخت ویډیوګان هم کېدای شي چې بکړي خو ما نو مسر نست چې ته ولېږم
نو اسلامونه مینه احترامات ته زه در ډو ټولو کارمندان او کارکونکو ته هله د چشبوی زه محمد قاسم امین د هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم دلته هلمند کې د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده بدبختانه به دوام د خوار غریب پر ځای باندې داس شخصیتونه ته ورکل کیږي چې هغه د طالبان د خوشور سړی وي نو زه په طالبان دا ژغ کوم چې دا د لوی سره د مرستو د خوار او غریب په نامه د خوار غریب لپاره رسول شوې ده نو باید هغه ته ورکول شي انانه شاد آباد شوختونه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ز یو تن خبر کوم د کونړ ولایت او ټپور له سوالاینه ورو رادل ته دا کوم مواد راځي ول سوالاینه دا وړ راځي دا هو اس یو کړه او راځي دل دا ورو کلو خلکو بتول خپل مینس کې ډیره سخت لانجې دي ان دې تر سي درې لږ خلکو خپل مینس کې ورانه هم کړی دي خلک په وران شو په کلو حساب ګډ ورډ اوړه او د مواد چې کوم راځي دل ته کونړ ولایت او ټپور له سوالاینه ټول لانجې دي غلاګانې دي واسي سم سړی تن رسی غریب اور بده خود کړی په تقسیم ما تقسیمي ټول کړی په خپل مینس کې په وران شو ویډیو اچول شو ویډیو او باید یادې کم ترتیب جوړ شي چې هر سړی ته ورسیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبری مجله مو هم دومره و. ساعت شپږ نیمې بجې شوې. همکار مې مقیم نایب تاسو ته دری خبری مجله چمتو کړې ده. نایب صاحب ستړي مشه، بخیر راغلی.
جوړ وشن، شما مننه باشین.
مننه، کور مو ودان. خبری مجله ولرې.
ممنون.